درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن پنځشنبه ده، د مریض 1498 د عقرب دروشتم او د میلادي 2019 د نومبر 14. د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په کابل کې له پرونی حمله وروسته ولسمشر غنی له خپل امنیتي چارواکو سره پر امنیتي وضعیت غونډه کړې ده. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې ساعت خبرونه واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن د ولسمشر د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د افغانستان او ویست انډیز د شلو وره سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه نن پیلېږي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنګټن کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن پنځشنبه د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړۍ پایلې باید نن اعلان شوې وای، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون اعلان وکړ چې د ابتدایي پایلو اعلان یې ځنډولی دی. دا دوهم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون داسې اعلان کوي. د کمیسون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی پرون رسنیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نورو مسئلو له امله دا کار له ټاکلي مهالویش سره سم نشي کولی. د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږویشتمه نیټه وشول. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوډ بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکه اداره په نړۍ کې د دیموکراسۍ او آزادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅې کوي. د دې ادارې پر ویبپاڼه لیکل شوی، آزادی رادیو ته د ډیوډ بورګ جایزه ورکول کیږي ځکه سره له دې چې د 2013 میلادي کال د اپریل په 10مه پر خبریالانو په خونړۍ حمله کې ژورنالیستان ووژل شول، له ستړیا پرته د بېطرفه معلوماتو خپرولو ته دوام ورکړی دی. تیر کال په کابل کې په دوو پرله پسې انتحاري حملو کې د آزادی رادیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله حنانزی او د محرم دورانی په نوم ځوانه خبریاله چې له آزادی رادیو سره تازه کار پیلاوه او وشل شول. د ډیوډ بورګ جایزه هر کال ژورنالیستانو ته د جرأت، خپلواکۍ او مسلکي فعالیت لپاره ورکول کیږي. دا جایزه سش کال د امریکا ژغ د کوردی برخې خبریال فهیم عمر، د کیوبا لپاره د امریکا د خبرونو خبریال جو کاردونا، د آزادی آسیا رادیو د ایغوري برخې خبرونو او د منځني ختیځ نشریاتي شبکې ته هم ورکړل شوه. د ډیوډ بورګ له 1995 تر 1998 د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا فدرالي ادارې مشر او د هغه د غوره خدمت د ستاینې لپاره هر کال د هغه په نوم دا جایزه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهارشنبه له ویست انډیز سره د دریو شلو اوورو سیالیو لړۍ پیل کړي. افغانستان او ویست انډیز د نومبر په شپږمه د یو ورځنۍ مسابقې پیل کړې، خو درې واړه وبایللې. د افغانستان او ویست انډیز دوهمه شلو وره سیالۍ به د شلو وره مسابقو د افغانستان او ویست انډیز دوهمه او درېمه شلو وره سیالۍ به هم په راتلونکو ورځو کې د هند په لکنهو ښار کې وشي. دواړه لوبډلې یوه ټیسټ لوبه هم سره کوي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. په وروستیو کلونو کې د دواړو اړیکې ترنګلې شوې دي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د رجب طیب اردوغان تود هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وویل چې په دې کتنه کې به پر دوو مسئلو په دوو مهمو مسئلو چې د واشنگټن او انقره اړیکې کړکیچنې کړې دي بحث وشي، چې یوې د سوریې په شمال کې د کوردانو پر سیمو د ترک ځواکونو حمله او بلې له روسیې د دفاعي سیستمونو اخیستل دي. ترکیه د روان کال په دوبی کې د روسیې اس 400 توغندوی دفاعي سیستم ترلاسه کړ. واشنگټن له دې سره مخالفت کړی او ویل دي چې د روسیې د توغندو ضد دفاعي سیستم له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناتو غړي هیوادونه یې لري. د امریکا ری کانګرس د استاسو جرګې د استخباراتو د کمیټې دیموکراتانو او جمهور غشتونکو غړیو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا پاره د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د بحثونو لړۍ پرون چهارشنبه د استاسو جرګې د ډک خونې په وړاندې پیل شوه. د استاسو جرګې په غونډه کې د نړیوالو رسنیو کمرې هم وې. د ولسمشر د استیزا پر امکان په بحث کې د دیموکراتانو او جمهور غشتونکو په دریزونو کې د ځمکې او آسمان اختلاف و. او د سلواکیا په لویدیځ کې د یوې بار وړونکې لارۍ او د مسافر وړونکي بس په ټکر کې 14 تنه مړه شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. په سلواکیا کې د اور وژنې ادارې ویاندې کاترینا کریز وانو وا ویلی چې دا پېښه پرون چهارشنبه د دې هیواد د پلازمینې براسلاوا په ختیس کې وشوه. زموږ شخل آزادی رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر له امنیتي چارواکو سره پر امنیتي حالاتو خونډه وکړه. په داسې حال کې چې د انتخاباتو کورنۍ او نړیوالې ملاتړ کوونکې ډلې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان غوښتنه کوي، ممکن د پایلو اعلان بیا وځنډي شي. ازادي راډیو د امریکا د ډیوید بورک نړیواله جایزه وګټله.
ډیوید بورک جایزه د لوی لاسته‌راوړنو په بدل کې د امریکا د آزاد و رسانه نړیوال ادارې لخوا ورکول کیږي.
د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د استخباراتو کمیټې غړیو د ولسمشر ترامپ د استیزا په اړه بحث پیل کړ. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماشام تر او په منځنۍ چپه 12 پښ نیوی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماشام د کابل د امنیتی وضعیت په اړه لغپلو جګپړو امنیتی چارواکو سره خبري وکړه. د ارګ له معلوماتو سره سم د امنیتي او دفاعي سکتور مسؤلانو د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول په کابل ښار کې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره پر خپلو پلانونو معلومات ورکړي دي. په دې خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو لیکل شوی چې ولسمشر غنی د دفاعي او امنیتي ادارو مسؤلانو ته په دې اړه لارښوونې کړې دي. په کابل کې پرونی حمله د امریکا سفارت او په افغانستان کې د ناتو تړون هم غندلې ده. د موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت پر نوې حمله چې د شونځي او شمیر زکون کې پکې ووجل سول په شدت وغندله. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس پرون پر ټویټر ولیکل چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري. جان باس لیکلی چې پر ملکی خلکو حمله باید همدا اوس بند شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د قسیم پر سړک پرون سهار تقریبا 9:30 بجې په بمی چاودنه کې 12 تنه ووجل او 6 تنه زخمیان سول. د حمله لامل په ووجل سو کې زیات هغه کوچنیان دي سهار مکتب تتل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما ویلي چې په داسې ګرمېشته سیمه کې حمله چې د شوتو او کوچنیانو په ګډون ملکی خلک پکې ووژل سول او زخمیان سول څوک نشي توجیه کولای. وسوالو طالبانو د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ناتو تړون ملکی استازي نیکولاس کی پر ټوټر په دې اړه په پیغام کې لیکلي چې دوی د ملکی وګړو وژل او زخمی کېدل غندي. نیکولاس کی لیکلي افغانان سول غواړي او تروریستان په تشدد ځواب ورکوي، خو د ناتو تړون پر خپل تعهد کلک ولاړ دی او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه به روزي همکاري به ورسره کوي او سلا به ورکوي څو هغوی وکولای سي چې د افغانستان له ملکي خلکو ښه دفاع وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د حمله هدف د ګردا ورد په نوم د یوې بهرنۍ امنیتي ادارې موټر و. ګرده ورد خصوصي امنیتي شرکت دی. په کابل کې پرونی حمله کې د دې شرکت څلور بهرنۍ کارکوونکي هم زخمیان شوي دي. لارګه په دې اړه په خبره سوي خبر پاڼه کې لیکل شوی چې داسې بشري ضد جنایت د تروریستانو کار دی خو سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولای. په بیان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حواله لیکل شوی چې د افغانستان د خلکو دشمنان داسې حملې کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیشن به پورز ویل چې په کور او د نړیوال ټورن لاستازو سره تر مشورې وروسته پریکړه کړې چې د حقانی شبکې درې بندیان د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه استادانو د ازادۍ په بدل کې خوشی کړي. په هغو کسانو کې چې ولسمشر غنی د تبادلې خبر ورکړ، یو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي زوی انس حقانی و. ولسمشر غنی وویل چې هیله لري چې دا کار د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر سیاسي مخالفانو د هغه پر کړه سخت انتقاد وکړ. دا قانی شبکه تر دې مخکې په کابل او شمیر ولایتونو کې په درنو او پیچلو حملو کې په لاس درلودلو تورنه و، خو په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو د اکتوبر په 18 په افغانستان کې د ملکي تلفاتو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوی ول چې په افغانستان کې د دوبی په دریو میاشتو جولای، اګست، سپتمبر کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې وخت پرتله 22% زیات شوی ول. د یوناما د بشري حقوقو د برخې مشري د اکتوبر په 18 اسوسییټډ پرس په مرکه کې وویل چې دا روان دی کال په وروستیو نهو میاشتو کې تر 3000 زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي ول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې لړۍ ودروله. دغه کمیسون د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا اقدام د ځینو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو پر اندیشنو د غور لپاره کړی دی. په عین وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د دې کار هرکلی کړی، خو وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې د درولو موده باید اوږده نه کړای شي. تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ نړیوالو ملاتړ کوونکو هم له انتخاباتي کمیسونونو څخه غوښتي وو چې ابتدایي پایلې ونه ځنډوي او ژر اعلان کړي. د دې موضوع په اړه د نسیم شفق راپور واوري.
د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو لپاره خو اعتراضونو نه ورسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیاشمیرنې او څېړنو بهیر ودراوه. دا کمیسیون ټینګار کوي چې له دې کار نه هدف د هغو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو اندېښنو ته رسیدګي ده چې د رایو له بیاشمیرنې او څېړنو لړۍ سره مخالفت کړی وو. د دې کمیسیون یو بیان د عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبه پر ورځ په دې حق له ازادي رادیو ته داسې وویل:
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبری د فیصلې پر اساس د رایو د بیا شمیرنې او سیړنو لړۍ د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو غوښتنو ته د رسیدنې په هدف تر بیا پریکړه ودرول شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له مخالفت سره سره په څلور درشو ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو بیا شمیرل او څېړنه د تیرې شنبه په ورځ پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ انتخاباتي ټیمونو د لړۍ تحریم کړه او حتی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هم مخالفتونه رامنځته کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه یعنی د پنځشنبه په ورځ اعلان شي. خو اوس په دغه کمیسیون کې چارواکي ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لمړنۍ پایلو اعلان د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو د لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقدام پر ځای بولی. خو د دغه کمیسیون غړي اویان محمد قاسم الیاسی ازادي رادیو ته وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ځنډیدل باید ډیر اوږد نه وي.
که چیرې دا ځنډول د انتخاباتي ټیمونو د رضایت سبب شي، زما له نظره بد کار نه ده. خدا زند باید وګد نه ویو دی وی یا دوه ورځې لپاره وی ترسو د انتخاباتي ټیمونو نظر واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څارنې د بنسټونو شبکې د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو پر ځنډولو سخت انتقاد وکړ او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ رامنځته شوي جنجالونه یې د انتخاباتو لپاره خطرناک وبلل. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه ډول ډول نظرونه مطرح شول. د دې جرګې ځینو غړو وویل چې د انتخاباتو د پایلو ځنډیدل پر انتخاباتو منفي اغیز لري، خو ځینو نورو بیا ټینګار کوو چې انتخابات یوه مهمه سیاسي پروسه ده او باید په ډیر دقت سره پر مخ وړل شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ ډلې ESG د افغانستان د انتخاباتو پر کمیسیون ټینګار کړی و چې په شدت کار وکړي څو د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې نور ځنډ رامنځته نه شي. د ټاکنو د ملاتړ ډله یا ESG د افغانستان د انتخاباتو له کلیدي بسپنه ورکوونکو څخه جوړه ده چې پکې د یونما په شمول اروپایي ټولنه، د آسترالیا حکومت، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروې چې د شمالي اروپا استازیتوب کوي، همداراز برېټانیا او د امریکا متحده ایالاتونه شامل دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس په هم ملالی بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو اعلانېدو ته پام کړی دی. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو اعلان دوهم ځل ځنډیدلی او احتمال سته چې له کبله یې سیاسي بې ثباتي رامنځته سي او د درغلیو تورونه ډیر سي. د میزان د شپږمې د ولسمشری انتخابات د طالبانو د تهدیدونو پر مهال وسول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لومړی ویلي و چې د انتخاباتو لومړی نتایج به د میزان په 28مه نیټه اعلان سي چې ونسول. کمیسیون د نتایجو د اعلان نیټه د عقرب درویشتمه یاده کړې چې بیا هم وځنډول سول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د کابل خونړۍ حملې ته پام کړی. په دې پیښه کې ګڼ ملکیان وژل سول. په مقاله کې راغلي چې داس ویل کېږي د چهارشنبه د ورځې د حملې هدف د کاناډایي امنیتي شرکت ګارد ورلد زغره وال موټر وو. په مقاله کې لولو چې دا خونړۍ حمله یو ورځ وروسته لري و مهم اعلان وسوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه په ورځ ویل چې پریکړه کړي د انس حقانی په ګډون د طالبانو دریل وړپوړي غړي په مشروطه توګه راخوشي کړي. په مقاله کې راغلي ولسمشر غنی هیله څرګنده کړي چې دا اقدام به د خبرو د پایل او د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د راخوشي کېدو لامل سي. کیوین کینګ او تیموتی ویکس آسترالیایي دی چې په دې پوهنتون کې د انګلیسي ژبې ښوونکی وو او په 2018 کال کې په کابل کې وتښتول سو. نیوز ټریبیون ورځپاڼې هم دې موضوع ته پام کړی او لیکلي دي چې په دې حمله کې کوچنیان هم وژل سوي دي. په مقاله کې لولو چې دوه کوچني زده کوونکي چې یوه 12 کلن انجلۍ او یو 8 کلن ورور یې له خپل پلار سره د ښوونځي پر لور روان وو او ورباندې چاودنه وسوه. د مقالې لیکوال لیکلي چې له چاودنې غلیز دود پورته سو او ساحې ته امبولانسونه ورسېدل. په مقاله کې راغلي چې دا صحنې د کابل شاریانو او نورو افغانانو ته ډېرې آشنا دي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوډ بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د آزادی اروپا، آزادی رادیو، د آزادی رادیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکۍ اداره په نړۍ کې د دیموکراسۍ او آزادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅې کوي. په دې موضوع مو د آزادی رادیو له ډایرکټر قادر حبیب سره مرکه کړې ده او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې دا جایزه څه اهمیت لري.
بله، دیوزبورګ جایزه د لوی لاسته‌راوړنو په بدل کې د امریکا د آزادو رسنۍ نړیوال ادارې لخوا هغه رادیوګانو ته ورکول کیږي چې یو لوی لاسته‌راوړنې لري، څنګه چې ما مخکې وویل. او آزادی رادیو هم سش کال وشو کولی چې د دغه جایزه مستحق وګڼل شي، ځکه چې آزادی رادیو د ټولو ستونزو او چیلنجونو، امنیتی مشکلاتو او نورو ستونزو ترڅنګ توانېدل چې خپلو اوریدونکو ته په مختلف برخو کې په وخت دقیق متوازن خبرونه او راپورونه وړاندې کړي. څنګه چې ما وویل چې دا جایزه آزادی رادیو ته په سختو شرایطو کې د کار لپاره حرفه او مسلکي توګه د کار لپاره ورکول شوې ده، او سخت امنیتی ستونزو تر سیوری لاندې د ازادي راډیو خبریالان په مسلکي توګه د بیطرفانه او دقیق او متوازن د خبرونو د رسولو او راپورونو ورکولو کې خپل دنده ترسره کړې ده. موږ تیر کال د اپریل په میاشت کې خپل درې ځوان او زلوال همکاران هم خلاصه ورکړ په یو انتحاري حمله کې. عباد الله حنانزی، تباهون کاکر او محرم دورانی دا زموږ لپاره یو ډېره لویه ضایع و، خو که څه هم موږ دغه خپل ډېر ګران او زړور خبریالان لاسته ورکړو، خو بیا هم د ازادي راډیو نورو خبریالانو په افغانستان کې نه په کابل کې یا په ولایتونو کې خپل کار ته هماغه تعهد چې درلود، هماغه شوق چې درلود،
آیا تر دې مخکې هم ازادي راډیو دا ډول کومه جایزه ګټلې وه؟ او دا جایزه یوازې ازادي راډیو ته ورکړل شوې ده او که نورو کسانو ته هم ورکړل شوې یا نورو رسنیو ته؟
بله، په تېر کلونو کې فکر کوم دوه ځله مخکې دینا مخکې هم ازادي راډیو په تېرو اتلس کلونو کې د دې جایزې مستحق ګڼل شوې. او دغه جایزه څنګه چې ما مخکې وویل، امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې لخوا چې 15 لوی رسنۍ تغیر لاندې فعالیت لري، هر یوې په مشخص ډول په دغه برخه کې یو جایزه ګټلې ده. څنګه چې مثلا د هر یوې یو مؤسسه ده چې لسهاو رسنۍ تر دې سیوري لاندې فعالیت کوي. څنګه چې تاسو پوهیږئ، د ازادۍ راډیو شپږیشت ژبو په دوه ویشتو هیوادونو لپاره خپرونې لري. همدغسې مثلا ام بی این او مثلا امریکا غږ په لسهاو راډیوګان او تلویزیونونه د هغوی لاندې فعالیت کوي. د دوی ټولو نه هر یوې ته یو جایزه ورکول کیږي. او د ازادي اروپا د ازادۍ راډیو لخوا سږ کال ازادي راډیو دغه جایزه ترلاسه کړې ده.
د ازادي راډیو ته د ډیوډ بورک جایزې د ورکولو په باب مو د ازادي راډیو د ډایرکټر قادر حبیب سرګندونی واوریدي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې دیموکراتو او جمهوری غشتونکو مشرانو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پایل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د دیموکراتانو او جمهوری غشتونکو مشرانو پرون د جرګې د ډکې خونې په وړاندې او د نړیوالو رسنیو د کمرو په حضور کې بحثونه وکړل. نور جزئیات فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د ډیموکراتانو له لوري ادم شیف چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر هم دی، پرون وویل چې په آزادو بحثونو کې به د دې مسلې پر سپیناوي تمرکز وسی چې آیا جمهور رئیس ټرمپ رسمي کار په دې پورې مشروط کړی و چې یو بهرنی هیواد په هغو څېړنو کې چې له ده سره د سیاسي مرستې لپاره پلان شوی وي که یا، او آیا داسې کار د جمهور رئیس د دفتره سو استفاده ګڼل کېدلی شي که یا. ادم شیف پرونۍ جلسې ته د پیل وینا وکړه. هغه وویل روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا یو متحد هیواد اوکراین اشغال کړ، د دې لپاره چې له غرب سره د اوکراین د یو موټی کېدو مخنیوی وکړي او د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین د ارمان پوره کړي چې د روسیې امپراتوري جوړه شي. ادم شیف وویل چې له هغه راهیسې 14,000 اوکراینیان د روسیې له پیاوړو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي.
Earlier this year Vladimir Zelensky was elected
president. دروان کال په پایل کې ولادمیر زيلنسکي د اداري فساد د مخنیوي او د جګړې د پای ته رسولو د کمپاین په مرسته جمهوري ریاست وګټل. هغه په سیاست کې نوی وو او فوراً یې د اوکراین د تر ټولو پیاوړي متحد امریکا سره د اړیکو د ټینګولو هڅه وکړه. د استیزا په اړه په څېړنو کې سوال دادی چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د دې متحد له نازک موقفه استفاده وکړه او اوکراین یې زموږ په ټاکنو کې مداخله ته وهڅول؟ خو په پرونی بحث کې د جمهور غشتونکو د پلاوی مشر ډیوین نونیس په خپل وینا کې سخت انتقاد وکړ او ویل چې دیموکراتانو یو ټلویزیونی تیاتری ننداره پیل کړې ده. ډیوین نونیس استدلال وکړ چې ډونالد ټرمپ په دې کې چې د اوکراین ولسمشر ته ټلیفون کړی او له هغې غوښتنه کړې چې د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د دیموکراتانو د ممکن کاندید جو بایدن په اړه څېړنې وکړي، داسې ناسم کار نه دی کړی چې
د استیزا وړ وي. نونیس وویل دا بل شی نه، بلکې د جرم په تلاش کې د استیزا پروسه ده. راتلونکي اونۍ به هم له پلان سره سم درې عمومي بحثونه وسي. اروپایي اتحادیې ته د امریکا سفیر ګورډن سونلاند به د نومبر په 6مه شهادت ورکړي. په همدې ورځ به د امریکا د دفاع وزارت مرستیاله لاورا کوپر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل پښتنو ته حاضر سي. د نومبر په 1مه به د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکي فیونا هیل د کانګرس د استخباراتو کمیټې بحث حاضر شي. د امریکا د استازو مجلس اوسمهال د ډیموکراتانو په لاس کې دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په یوازې سر د یو جمهور رئیس د استیزا صلاحیت لري. وروسته بیا دا مسله سنات ته ځي چې د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند په لاس کې ده. دا په دې معنی ده چې د جمهور رئیس محکومېدل او له واک لري کېدل امکان نه لري. که چیرې د استازو مجلس د جمهور رئیس د استیزا په ملاتړ رای ورکړي، د امریکا په تاریخ کې به دا دریم وار وي چې یو ولسمشر استیزا سو. تر دې دوه واري مخکې د امریکا جمهور رئیسان اندرو جانسن او بل کلینتن استیزا شوي دي. خو دواړه جمهور رئیسان د سنات تر بحث وروسته په واک کې پاتې شوي دي.
د همدې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن پنځشنبه د جمهوري ریاست انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځند په اړه معلومات وړاندې کړي. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوید برګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د آزادي اروپا آزادي راډیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهارشنبه له ویست انډیز سره د دریو شلو وره سیالیو لړۍ پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په داسې حال کې وکتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې دي او د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ.
دا ژوند رنگونه نوم دې راته وایې څه کاروبار کوې؟
الهام نوم دې کتابو کاروبار کوم.
کوم کتابونه در سره دي؟
هر کوم کتابونه در سره دي. نی دي مکتب دي، د قران شریفونه دي، د فرهنګي دي، کتابچی شیا قلمونه دي او نور دي.
دا لکم زه راوړی
دا موږ د دجیشین
آل ته پڅو اخلي او تاسو پڅو خرڅوي
منګل ته په 15 دیش دا رنګ کتابونه اخلو په 50 شي خرڅو او دا ساده په 15 شي اخلو په دې شي خرڅو
خرڅي کتابونه نن سبا
او
څو کې ډیر اخلي
دا مکتبي خلک مکتب کې چی
تاسو هم ډیر د مکتب کتابونه راوړی
او
کتابچی او قلمونه څنګه دي
هي دغه کارم کې
نور څو دي دکان کې در سره
یو دغه الګ دا یو او هغه د کاکان دي
پورس کی تمره کتابونه خرڅوي یعنی څومره سودا کوي
کی د 2000 کی کا
تاسو دا کتابونه د سي ځکی هیڅ سرک د دلته موټر تیریږي خورې دوړې دي د سره خو دا کتابونه هم په دوړو کې کړيږي
دلته ان موږ خورې وه کتابونه به څنګه فریده کتابونه خو به خورې وه دلته موږ د 2 ورځې کالی نه اغستې شو دلته موږ کالی یو ورځ کې خلینه کې ساتي مې ماځګر پورې دوه یو متر خورې پیناستي سره ټول کار سره خراب کړ خورې دی پکې
دا کتابونه تخپل هم لولې کنه
او
کوم کتاب دې تر اوسه ډیر خوښ شوی
ها ته واقعا د سخنانی ادبي
په دې کتاب کې څه دی
جالب جالب شیان دی پکې لیکلې دي
کته موږ ته یو جالب شی وای
ما یو تور از کی چې خلاص کړم په یاد می ټولوتی یس
ولې د زر له یاد وتی
ما دا نن چې خبره شوې سبا په یاد وتی
نو ته به له مکتب سره څنګه کوي هغه درسونه به څنګه یاد ساتي
زه خو درس وایم بیا دلته به چې ساره ژوند به درس وایم زما مت مکتب ته
مخ کې چې وی ډیر د سي باجوره ته غږی دی خو چې مرکه کوي د سي غلې غوند شوې ولې
زیر تاسین
نه نه تاثیر لاندې مرز خوشاله اوسې که خپلو ملګرو یا همزولو ته څه وایې
باید خپل درس وایي چې په آینده کې ښه ژوند ولري.
د اته صفات لشمیر لاله د اوریدونکو په پیغامونو کې یو شمیر داسې پیغامونه دي چې ورڅخه ښکاری چې دوی د انتخاباتو په کمیسون غوسه دي چې ولې د انتخاباتو پایلې ځنډولې دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي نور د کمیسون باندې باور له منځه تللی، خلک په دوی بې باوره شوي دي. خورشید د کونړ له دانګام څخه لیکي د انتخاباتو پایلې ځنډول د انتخاباتو په شفافیت د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتوي. سخی بادشاه شاهین د خوست له ولایت له ځاسي میدان ولسوالۍ لیکي د ټاکنو کمیسیون باید نتیجه اعلان کړي، زموږ په حوصلو باندې لوبي مه کوئ ځکه چې نتیجې به یې ښې نه وي. نظام الله صافي د کونړ څخه لیکلي د ټاکنو د پایلو ځنډېدل د خلکو اندېښنه زیاتوي، نو باید د ټاکنو پایلې ونه ځنډېږي او ملت سره شریک شي ځکه د پایلو ځنډېدل درغلیو ته زمینه برابروي. له دې سره دا خپرونه پای ته رسوو، خو بله خپرونه